ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ چې په کابل کې د توغندیو کم برید شوی په اړه یې څېړنې کوي او هغوی چې غفلت یې کړی دی مجازات بشي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له عصمت ساروان نه اورو.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابو بکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دشمنانو خلاف جګړې ته هڅولي او امریکایي چارواکي وایي چې د دیموکرات ګوند پر یوه زیرمتونې د هکرانو د نفوذ کولو هڅه ناکامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسیا او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د نمونو د نشودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکوي. په خپل خلیلزاد په دې اړه آزادی رادیو او اسوسییټډ پریس ته له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او د جمهوری غوښتونکي ګوند د بهرني سیاست د داخلي کړې یو مهم کادر ګڼل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو غور کړی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي عامر جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار آزادی رادیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پلوخمري ته روان و چې د مرکزي بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په اختر کې افغانستان د حکومت د اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په تیرو دوو ورځو کې د حملو او جګړو راپورونه نه دي ورکړی شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقې لومړۍ په شپاړس او پرون دوهمه په یو اتیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله ځازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب رحمان شلو به وکړه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شلو وره سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یوه صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب څلور پنځوس دقیقې پیغام په یوه کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د دې سختریز ډلې د رسنوی څنګ الفاروق فاونډیشن د چهارشنبه په ورځ خبر کړی دی. د بغدادي د اوسیدو او د ژوند د مرګ په اړه په وروستیو کې زیاتو نقص راپورونه خبره شوې دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې د ډلې په عراق او سوریه کې تر اول کې لاندې په سلو کې نیوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسیلې څخه په استفادې هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغه وروسته د ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یوه امریکایي پادري د توقیف فرسر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کړي دي. که دا ثابت شي چې په دغه صوتي پیغام کې ژغ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ تر ټولو له ناوړه حالت سره مخامخ ده. امریکای چارواکی وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات د ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه ونیول شو. دا هڅه دوه کاله وروسته لدی وشو چې پر روسی ایجنټانو د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د حک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویپانی امنیتی کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار کې سوچي کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه دته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویل چې د دوه هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې بیلابیل ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
دوستانو خبرونه ملازده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د کورنوي چار وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنه کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. په دې اړه نن د افغانستان د کورنوي چار وزیر څرګندونې کړي، په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورې چې د امریکا یو فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی همکار پاول مانفورد په اتو مواردو کې مجرم پیژندلی. تم اوري چې آیا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې په خپل هواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې پورستوي څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمک سره اوسئ. تاسو موږ غواړئ چې راډیوونه اوري. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې روانې دي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات بشي. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر وایس پرمک نن په کابل کې خبریالانو ته ویل تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د دې پیښې په اړه نتایج څرګند شي. د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د ارک په شمول پر ځینو مهمو سیمو د توغندیو بریدونه وشول. واصل وسال دا موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس راسره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې دی. وسال صاحب، خبرونه تاسو مشي لتا صوب واورو چی دی افغانستان دی کورنوی چارو وزیر نن په دغه موضوع باندې څه ویلی؟
ډیر زیاته مننه. لمړی خو د اختر مبارکي وایم تاسو ته، سپ ټول اوریدونکو ته. موضوع خو دا سی و چې د اختر په لمړی ورځ چې کوم راکټي بریدونه شوی وو د لمړی امنیتي اوزې څخه دغه او د کابل د ټولو موضوع امرین نن د کورنوی چارو وزارت انګړ ته غوښتل شوی او د کورنوی چارو وزیر او امنیتي مرستیال سره دوی خبرې اترې لرلې او په مسایلو باندې جدي خبرې الته وشوې. ټول خپل گزارش وړاندې ک د لومړی حوزه امیر رحیم غرنی خبرې وکړې او د ومنل چې د دوی نه غفلت شوی دی او څه چې د قانون لمخې وی دوی چمتو دي چې هغه دوی باندې پلې شي. همداشان امان چمتو د دغه حوزه کشفی مسول هغه هم ویل چې د دوی د مندون لمخې په غورز باندې غسیمه په سمه توګه نه و تصفیه شوی. پولیس په کافی اندازه الته نه و چې الته شته اغه ودانې او مارکیټونه وغه په سمتوګه باندې سره لیوي والته پښتنه کړي ونه. په زمن کې د دغه سیمه د امنیتي اوزې د لومړی امنیتي اوزې د ټولي قومندان هم وویل چې اغه سیمه خلاص سیمه و او په غورز باندې کافی پولیس حملته نو موظف شوی. نو لامدې وجه تورستان ته نه دی لوي چې ځان اغه سیمه ته ورسي او لاغه ځای دوی د ارک د ودانۍ په شاو خصیمه باندې او دفاع وزارت باندې دوی بریدونه وکړي. خو د کورنوی چارو وزیر په ډیر جدي ډول باندې وویل چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به دوی دغه موضوع سیډي او په دې اړه به هغه څه معلومات چې دی هغه به د ولس او خلکو سره شریکوي، ځکه دوی ولس ته او خلکو ته ځواب دی دي چې دغه سپی خسنګ ما ارک ته ډیر نږدې ساحه کې رامنځته کیږي. نو مسولینو په دې اړه خپل معلومات شریک کړل، خبرې وکړې او دوی همدا هیله ده چې تر راتلونکو لس ورځو با چا چې غفلت کړی وي نو هغه به د قانون منګول ته سپارل کیږي او قانوني چلن بور سره کیږي.
واصل سب کدار ته وای د چارواکي خوبات مند د غپیخي په څرنګوالي ام یو څه غیدلې د اختر د لومړی ورځ رئیس دی د غپیخي په څرنګوالي باندې خبره کیږي چې څنګه تروریستان وتوانی دل چې بریدونه وکړي لکم ځای بریدونه وکړل په کوم وسایلو وکړل آیا په کم کور کې و د راکټونه په کوم موټر کې ځای پر ځای کړی وو د چارواکو له سرګندونو نن په دی اړه د دی پیخي د څرنګوالي په اړه کوم جزئیات تاسو ته معلوم نشول؟
بالکل دا سه دوی ویل چې بریدګر د ایدګا جمعه ترشا په یو سرای کې ځای پزې شو او شمیر درې تنه دوی خودل چې دوی سکم درې ساتونو پورې الته ځای پزې ول او دوی لستو غندی لا غزایا د ارګ لورتا او دفاع وزارت ودانې لورتا توغول دي خو د دغه پیخي پاره وی چې دغه بریدګر په یو موټر کې دوی دغه مواد او د راکټونو او نور چاودیدونکو توکي ځان سره راخستي او ول ترغلي او لا غزاینو جګړه هم کړې ده دوی د راکټي بریدونو ترڅنګ نو شمیر مغه درې کسان خودل کیږي دغه کسانو او ول کیږي چې په یو موټر کې مواد مغه سرای ته انتقال کړي او الته دوی بیا کمین نیول او او د امنیتی ځواکونو سره دوی جګړه هم کړې ده ول کېږي چې حکومت ویلي چې شپکتنه په دې کې ټپین شوی هم دی او د کابل ګرنیزون بیا د بریتګرو شمیر دوه تنه خودل ده خو د پریکند ملاتړ ماموریت بیا ویلي دی چې بریتګر نه تنه وو او هغه له دوه برخو کابو دیرش بلابل برخو ته توغندی توغول دینو تر اوسه پورې دغه معلومات دوی ویلي چې دقیق نه دی خو د دوی پلاتنه په ډېر روان دي چې هغه دقیق معلومات راټول کړي او بیا شریک کړي رسنیو سره او خلکو سره.
ډیر زیاته مننه واصل وسال. دوستانو واصل وسالو چې تریوا موریدل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای د اختر په لومړی ورځ په کابل کې د شو تروریستي بریدونو په اړه څرګندې روانې دي او هغه چې په دې برخه کې غفلت کړي مجازات بشي. د سیمې د پولیسو یو شمېر چارواکو هم خپل غفلت منلی او ویلي چې په دې برخه کې سخل چې په کار وه هڅې تدابیر نه خپل کړي. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري
راپور زموږ قضاوت ستاسو
دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو په ځنګړی توګه په دې موضوع ریپورت لرو چې زلمی خلیل زاد چې په افغانستان کې پوخا د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وو همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي وو په عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوه. دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ځنګړی استازي په توګه ټاکلی خو مخکې تر هغه زو پاکستان ته ایا د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان کولای شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت څخه چې په ورستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط کمزوري دي، له امریکا سره یې په اړیکو کې کړکیش دی او له هند سره هم په دوامدار ډول سیاسي مشکلات لري. پاکستان د څارونکو له نظره په سیاسي انزوا کې دی او له دې انزوا څخه د پاکستان استل به د نوي صدر اعظم لپاره ګران وي. فرشتي جلالزئی په دې اړه رپورټونه کتلی هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فرشتي دا راته وایي چې عمران خان د پاکستان د سیاسي انزوا په اړه څه ویلي تر اوسه؟
عمران خان که څه هم وینا وکړه خو پر خپل خارجي سیاست باندې ډېری خبرې ونه کړې، یوازې دا ویل چې دوی به په سیمه کې د ټولو هیوادونو سره د روابطو د ښه کولو هڅه کوي. د پاکستان نوی صدر اعظم د انتخاباتو تر ګټلو وروسته د بری په وینا کې ویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چالش لستر ازموینې سره مخامخ د عمران خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد وي چې په اوس وخت کې سولې ته ډېر اړتیا لري هغه پاکستان دی. خو د څارونکو له نظره عمران خان چې د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي زیاته سیاسي سابقه نه لري او داسې هیواد په میراث ورته رسېدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. البته اسلام آباد مکرر دا تورونه رد کړي دي. پر پاکستان له تروریستي ډلو سره د ملاتړ تور دی او له هند سره له دې امله ستره ستونزه لري. له امریکا سره یې روابط کړکېچن دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغ او دوه مخی تورن کړ او میلیونونه ډالر یې چې له تروریزم سره د جګړې لپاره پاکستان ته ورکول وځنډول. له افغانستان سره هم د پاکستان روابط شنه دي. نو وبکتل سي چې عمران خان څه کوي.
دا چې عمران خان به پاکستان له سیاسي زوان او باسي څومره ممکنه بلل کېږي؟
عمران خان په مقرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون مخکې انتقادونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم چې وستي مخکې ویل چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنگ کې د ګډون پر ځای له پاکستان سره په اړیکو کې اعتدال غواړي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې سیمه کې امنیت ټینګ شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه مول او تور ورباندې لګېدل چې د افراطي وسلوالو په وړاندې غالبا نرم دریز لري. خو د امریکا په ولسن سنټر کې چې یو تحقیقاتي مرکز دی څېړونکي هما یوسف وایي چې عمران خان یوه نوې سیاسي څېره ده، نوی نوم دی، او دی به وکولای سي چې لږ تر لږه له افغانستان سره د باور د فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دی ویل چې دی لږ تر لږه یوه نوې دروازه پرانیستلی سي، یعنی دی دا امکان لري. خو هما یوسف ویلي دي چې کله چې د پاکستان او د امریکا روابطو ته وکتل سي نو د دې له نظره پاکستان به د امریکا پر ځای د چین خواته خپل تمایل همدغسې وساتي.
ډیر زیاته مننه فرشتي جلالزی. قدرمنو دوستانو، له فرشتي جلالزی مو په دې اړه معلومات واوریدل چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې خپل هیواد له اوسنۍ سیاسي انزوا راوباسي او کنه. دوستانو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکل دي. په دې اړه په مخکې د نوریاس نوري رپورټ ده.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټډ پرس آژانسونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جول جاړي ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماټ او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلې چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او په خپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټډ پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټډ پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه د لدې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسیدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د صلاح او مشورې ورکولو تجربه لري. د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی، او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخوانی چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي و څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللې دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک اوربند یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی است که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
در لوی اختر مخکې د خلیلزاد څرګنده ونیوې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. ترامپ انتقالی تیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 میلی تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د یوه همکار په توګه خلیلزاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیلزاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې دغلته د یخ قیمت لوړ شوی دی. دوی وایي د اختر په ورځو کې د یخ باید درې برابره شوی ده. نور حال فراه څخه د ازادي رادیو خبریال راکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ باید څو برابره لوړه شوې ده. د دوی په خبره مخکې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او اوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکي دغې برخې ته هیڅ پام نه کوي. د دوی په خبره د اختر په ورځو کې له یوې خوا په فراه ګرمي ده او له بلې خوا د اخترې د غوښتو ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یې اوس تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابره کړي دي.
دغه د زه وروره 15 کیلو یخ اخم، کیلو په 15 افغانۍ ته 15 افغانۍ زه ورکوم. وروره دغه کدا دوی درې چې اختر چې خاګې تیا د یخ لري او ملمانې دو تفته آمد دغه یخ پر مول پورته کړ دی. آیا دولت ست چې غوړې دینه و کې کنهسته
دلیل اینه کې پیش ازید سات روز یک روز کې بعید مونده بو ما فروشات د 600 کنده، امروز رسیده دیروز روز اول اید بوده به رسیده به 2600.
لبلی خو د فراوده د چروالي رسه چرواک سم د سنځمنې خوای چې د یخ استفاده په دې ورځو کې د لژوی فابریکې نشته تولیدولې، نو ځکه قیمت لوړ شوې دی. د شاد فراده شوالي رسه تن چرواک وای چې دی بیا هم په فراکی د خطر د کوم کو فابریکو مثلا راغشتي اواز کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل زی اخته کې ما در پیش از ما از اید 500 کیلو یخ در روزانه ما در شهر فراه به فروش میرسند میرسید. حال در روزای اید که شده دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی به مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
د یادونه ولایت په فراه ولایت هر کال د اختر پر ورځ دو سره نرخونه لوړیږي. په همدغه شان په دغه ولایت کې د زیات ګرمۍ او د برق نشه له امله خلک د بازار څخه یخ پیری او زیات استفاده ورڅخه کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. دا سعودی عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار ډلوې د 15 تنه د شرقیه ولایت دي او د ترهګرۍ پر ضد یوه محکمه یې دوسیه څېړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
په دې 15 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یوه هم د اسرا الغمام په نوم شسره. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقوقو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقوقو د سار ډلې مسؤلې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرونی خبره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقوقو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پولیسکونو مذهبی مشران مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقه وکړي بیرته خوشی شول، خو د دې جوړجاړیو حال چاونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. د په شرقیه ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
دوستانو، وامو ریدل چې ویل کیږي د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو د 15 فعالانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو د نړیوالو ټولنو انتقادونه یې راپارولي. د امریکا یوې فدرالي محکمې د ولسمشر ډونالد ټرمپ خاني همکار پاول مانفورد په 8 مواردو کې مجرم پیژندلی. پاول د مالی او بانکي چارو په تړاو په 13 مواردو کې په درغلۍ تورن شوی و. فرشته جلالزئی نور جزئیات دروړي.
پاول منفورد په امریکا کې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر مهال د یوې مودې لپاره د ډونالد ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مشر و. د امریکا د فدرالي محکمې قضایه پلاوی پرون پاول منفورد د مالی او بانکي درغلیو له 13 مواردو چې پر هغې تور پورې شوی و په 8 موردونو کې مجرم وپیژندل. د محکمې د حکم تر اعلان وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په چارلستن ښار کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د پلاویانو په غونډه کې وویل پاول منفورد ښه سړی دی، هغه له رونالد ریګن سره او له ډېرو نورو سیاستوالو سره کار کړی دی. زه پر دې پېښه ډېر خوشینه یم، خو په دې کې زه لاس نه لرم او بیا هم ډېره خوشنوونکې پېښه ده. په همدې ورځ د ټرمپ پخوانی شخصي وکیل مایکل کوهن چې ډېره موده د هغه سره همکاري کړې وه په 8 موردونو کې په جرم اقرار وکړ. مایکل کوهن ومنله چې د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په مالیاتي چارو کې درغلي شوې او په غیر مستقیم ډول یې اشاره وکړه چې په 2014 میلادي کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یو کاندید پر انتخاباتي بهیر د نفوذ لپاره یو شمېر ښځو ته چې په انتخاباتو کې جنجال جوړولای سوی د حق سکوت په توګه پیسې ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ناصر خاطر شنواری د خپل پاکستان کار سره په اړیکه کیمه. اول قدم کې د ازادۍ او د دینکو کارکونکو او د سټډیو کلاس خلکو ته د اختر مبارکي د زړه کومه وایم. خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول ولس باندې د اختر د خوشحالی وګرځي او د خوشحالی اختر دي سي. او خدای وکړي چې دې ته طالبان راځي سي چې درې سره نه بلکې چې څو ژوندۍ استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې خړو. خدای کې چې د تل پاتې سولې او اوربندي او دزبندي سي. نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو، هیڅ خوشحالي په خله نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولسه د اختر مبارکي د زړه له کومه وایم. او خصوصا د ازادي راډیو او ریډونکو کارکونکو ته او سیدا زحمتونه باسي استودیو کې ادي او ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټولو همکارانو بیا په افغانستان کې او بیر حسین بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو، السلام علیکم. زه نک محمد یم، روزګان د ولایت د گیزاو د ولسوالۍ د وغنیر د کلی ساتل ازادي درجه سره په تماس کیم. اول د وارد ازادي ټول کارکونکو او ریډونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي سه د دغه په غزنی کې چې هر څه کوم ملکي الزامیان دي کړل شي طالبان دي کوم جهر وکړي د دغه قربانو ته ټولو د زړه تسلیت وایم. دوی ته د جنت فردوس خواس کوم. بل مدرس ایبت الله صاحب دغه خواهش لري چې دوی دغه درې میاشتنی وربان ومني د افغانستان په لحاظ اسلام په لحاظ باندې. نور نو ستاسې دا دوی درې وخت نه نسم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو موږ غلازاده یې راډیو ناوړی د غرمی 12 نیمه بجې کیدونکې دی. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لیسمت ساروان نه یو.